Да. Да ще па румящи Господи, чурар яни. На ми улас заңран жиде кино укмат. Ар кардил да павайсит оди роза, ана павайсит оди. Ты аз мож рахтари взая гора сови. Терма рабани.
Зама хибля хайдари да хилман дуалайт мсакала улус валиса. Да пайгамеш дама, че змор да мсакала улус вали и уба учи ди. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولی دي ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړی بار سول ځینی نو دغه پیغام کدی خپل کشتر مشرانو پر ورسېږ دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
شنو لاسته ولسم ټولګي و دریم لوسته زموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده په تیر لوست کې موږ او تاسو د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یوکاریوت په پیژندل ورسره مو د دې ځینې جوړښتونه پیژندل چې حجره چې د هغه عمومي درې برخې درلودلې چې حجروي غشا و او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم ورسره و همدارنګه سایتوپلازم او هسته وه راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات وویل او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپېژندله چې کومې دندې یې سرته رسولې او رایبوزم مو وپېژندې همدارنګه مایتوکاندریا هم پوس ولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي زموږ او ستاسي نن درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر اووه ویشتمې صفحې پرې دوام کوي راځو د لایزوزم جوړښت پیژنو دغه جوړښت چې دی موږ وایي تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړښت کې موږ وایي مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا لخوا پوشل سوی دی مثال مایتوکاندریا چې وه هغه د دوو غشاګانو په واسطه پوشل سوی و مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشی کېدو مخنیوی کوي همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دی هغه د پروټین شحمو کاربوهایدریت او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی او بل په دې کې کوروي جوړښت خپل کوروي جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا یې پرې کړل سي د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای شي تخریبولای شي او لایزوزم چې دی ډیر اساسي دندې سرته رسوي مثال خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ وایو د حجروي فاضله او زاړه ارګانیلونه چې کېږي شامل دي او همدارنګه د بهرنیو موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي د لایزوزم په غاړه دي او دوی چې دی د حجروي هضم یعنې د حجرې سره د حجرې داخل کې په هضم کې کومک کوي د کوم مغذي مواد او مالیکولونه چې دي هغوی ماتوي او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپپټوسس چې دی د حجروي تنظیم سی وی یا هم پروګرام سل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسوي چې د حجرې زاړه برخې پاکوي او پر ځای نوي جوړښتونه سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل سي ورپسې راځو ګلجي اجسام وایو ګلجي باډي چې دی یا هم ګلجي اجسام چې د ګلجي اپراتوس په نامه سره هم یادیږي دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشته او په موږ مطلب په ګلجي په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی او ګلجي اجسام چې خپل هوار کسور ته ورته جوړښتونه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی او دوی اساسي دنده د پروټین د لبندۍ کول دي کم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریتیکولم څخه موږ ول چې د رف اندوپلازمیک ریتیکولم په واسطه جوړیږي هغه په ګلجه باندې کې چې کیږي بیا ډلبندی کیږي په ډلو باندې ویشل کیږي مشخص کیږي او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایي د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشا لرونکي یا هم هوا غشا لرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شخمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی او همدارنګه بل جوړښت دی هغه سیس څنګه ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریتیکولم سره د نږدې دي چې د کوم مواد د اندوپلازم څخه را ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي او بل شانس څنګه ده چې هغه برخه چې ده د موادو د مثال د ویسکولر له لارې نور ځایونو ته لیږدوي ویسکولس چې شتي دوی چې دي کوچني غشا لرونکي جوړ شوي بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي دا چې سوال ده ګلجی اجسامو جوړش سو او اساسي دندې موږ وایو چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي همدارنګه د پروتین او شحم په ترانسپورت کې او د ویسکولز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروتین او شحم انتقال لپاره ویسکولز تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي همدارنګه د حجرې فازلاتو پروسس چې مثلا د ګلجی باډي یو اخته دی چې د حجروي فازلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتل لپاره په کار وړل کیږي ګلجی باډي وروسته رازو بل جوړښت دی د سنتروزوم په نامه سره دیږي سنتروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستي کې د ستورو په ډول سره وجود لري سنتروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته ځي چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیوبولونه لري چې هر جوړه چې ده درې درې مایکروټیوبولونه لري او دوی چې دی لکه څنګه چې وموویله یوازې په حیواني حجرو کې وجود لري ورپسې پلاسټیډونه چې دي پلاسټیډونه چې دي هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونو کې وجود لري سایتوپلازمیک جوړښت لري او دوی یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي پلاسټیډونه په عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې کلوروپلاس کروموپلاس او لیکوپلاس کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنگ شین خپل کلوروفیل چې دا شین رنگ پلاستیجن دی چې په سیاي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر وسونو کې موږ د دې په اړه ډیر بحث کړی وو او دغه مواد چې دی مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې د هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي او بلې کروموپلاست چې دی هغه رنگا پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیر نارنجي او سور او همدارنګه کاروتینید مواد لري چې نبات میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنگونه ژیر رنگونه مختلف دغه رقم نور رنگونه ورکوي او دغه کم کروم پلاس چې دی هغه کلوروفیل نه لري ورپسې لیکوپلاست لیکوپلاست چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما د ځمکې پر شو او ځمکې کې وجود لري مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري او دغه مواد چې دی نشایسته او پروتین تولیدي لکه مثال کچالو چې موږ وايي په هغه کې د لیکوپلاست وجود لري او د لیکوپلاست انزایمونه چې دی کچیر مثال د بل شی تامو سره تعامل وکړي یا د ځینی ژوندۍ موجودات ځینی د کم نباتات چې دی لکه رومي او د ځینی پانې چې دی لومړی کې دی یو شی مګر وسه خپل خاصیت چې کی تغیر وکړي مثال رومي چې دی حول مطلب نارنجي رنگ په کروموپلاست بدل کړي راځي خو ورسته کې چې دی شو وسی دی په چی باندې د لومړی چی په لیکوپلاست بیا په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري دا غره کوم د نبات ځنی شنې پانی چې دی هغه په چی کې په خزان کې جریږي چې دا هم په چی کې لیکوپلاست او وروسته په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري او همدارنګه کچیر موږ کچالو ته پنځه کې دی چې دی هغه بیا د لیکوپلاست په دله کې دی او کله چې دی آزاد هوا ته دا غره کوم د ډیر مودې د پاره کې شو وسی په شین رنگ اوري چې هغه په کلوروپلاست باندې موږ وای او ورپسې رازو هسته ده هسته چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي حجروي ویش دي هغه هم په هسته کې سرته رسېږي او همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي هسته چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړې لري چې عبارت دي د هستوي غشا هستوي پلازما او هستګي هسته چې څخه رازو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا، هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروتین، شحم او قندونه لري، او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه ورکوي او ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد، د هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې سي د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې ده هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي، چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه باز کوي. او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري، چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې، په دوو بازوګانو باندې، د کروموزوم په نامه سره دیږي، او د کروموزوم په پورتنۍ برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروتینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویلی چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي. چې هستوي تیزاب په دوه ډولو ویشل شوی دی، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې ده هغه ډي ان ا چې ده دواړه د ارثي خواصو لیست په خو ار ان ا په ځانته مشخصه دنده سره لري، چې اساسي دنده یې دی چې ده د پروتین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې ده خپل په درې ډوله ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې دی په پروتین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لیږدوي، چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د ځینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي، او هغه په د مافیتي سیستم تشکی پیغام رسی کل چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دی امینو اسیدونه رایبوزوم ته لیږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري، چې دی د کوچنیو مالیکولونو څخه جوړ شوی، چې دا کوچنیو مالیکولونو د نیوکلیوتایدونو په نامه سره دیږي. نیوکلیوتاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوی دی، چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري، چې په بازوګان کې کاربون دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګان وجود لري، چې ګوانین همیشه د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې راځو د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا وروسته د دوی هستګي وایو. هستګي چې ده د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري، چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري، او د دوی اساسي دنده چې ده د ار ان ا زیرمه ده، چې ار ان ا د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دوی اساسي دنده موږ ویلی سو چې دوی د پروتین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې راځو واکیول ته. وکیل چې دی هغه انداز د چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري، چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي، مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټ دي. لومړی چې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیریدو غټیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه، منرالونه زیرمه کوي، او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري، انزایمونه هم لري په ځان کې، چې دغه بنفش، سره او آبي رنګونه تولیدوي. او دوی چې دی هم د فاضلاتو په ځینو دغه کې نباتات، مثال په ځینو حجرو کې د فاضلاتو کو ذخیره کول، او ځینو کې چې دی د غذایي مواد زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون، چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دوی ساختماني جوړښت ورکوي. سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ورکوي چې د دې کم حجره چې ده هغه منځ تش خالی پاتې نسی، او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخې ته د سایتوسکلیټون د پروتیني تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي، چې دوی خپله په ځینو حجرو کې چې دی په ډېر سختي سره لیدل کیږي، او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې راځو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري، چې یو بانه یا همسیلیا مترکه، چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. بانه چې دی هغه کوچنی مګر ډېر دی، او مترکه چې ده یوه مګر اوږدی، او کینتوزوم چې دی هغه د دغه بانه او مترکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي، چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړش لري چې په حیواني او نباتي حجره دواره کې لیدل کیږي او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجره حرکت غری دي لکه سپرم په ډول سره عامدارنګ مایکروفیلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري پروتیني ترونه دي چې ډیر اساسي دنده سره رسیږي چې د حجره حرکت هم کنټرولي او د حیواني حجره د غړو په تولیدو کې هم مرسته کوي او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی کوچنی اجسام دی او انزایم لري او گلایوکسیزوم دی چې کوچنی اجسام دی او انزایمونه لري اخرانی برخه که درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړي دویمه پوښتنه ده سایتوسکلیټون څه ډول دنده سرته رسي او درېمه پوښتنه ده د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسو ټولو ته اوجس خان نری نری مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوزو بلمن شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرمه چی طوله جون رو غل سیت من بیست شرال هستت ولسان توگی و دریم لوسته نروز رازو در مندل او راست پر چپرکی که مشپات موضوعات در بحثلانی نیست و او نور هم خپل مطالعات دیره و. زبجاستاسی درست جدید سوال سمی صفه سخطر نون سمی صفه پری با دوام مگرد. رازو لومنی موضوع چی ده در وراست پر اره در عوام و ناسم تصویرو ندید. لکه څنګه چې تر اوسه پرې تاسې به ځینې داسې موضوعات اوریدلي اوسئ خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اوریدلي اوسئ چې دغه ناسم تصورونه چې دي تر ډېرو ورځو پورې هم ټوله نه دي څه سوي ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل د ځان سره ګرځوي مثال د خبرې که چېرې د وینې د راسو عموما دا خلک چې دي از موږ په چاپیریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډیرو برخو کې دغه تصویرونه چې دی خپل ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د اسی خواصو لېږدونکې ده یا مثال د دوی دا وایي چې مثال د نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی زموږ رګ شریک نه دی یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی یعنی دوی ټوله کوم اسی خواص چې دی هغه په وینه باندې تړي او عموما کله چې وینه ته ضرورت اوسي دی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو ځکه چې موږ د وینې دغه وینه چې ده کېدای سي د دوی خصوصیات چې دي هغه څه کې انتقال کړي چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده و که دایسی که مثال دکم وینه که چه ناروغی وسی هغه انتقال سی مگر ارسی خواست شدی هغه ده یو نسل ده یو کس ده وین سی خواه بل کس ده نه انتقالی جه چه ده پر دیر تجربه پر اساس پر نیسوی ده چه مثال دره یو شمیر ناروغ کسان شدی خپل مکمل وینه ده بل کس سخه اخلی خو بیا هم ده دی ارسی خواست شدی پر کشی که توپیر نرزی یعنی که چه ده یو کس مکمل وینه خلاص وسی او ده بل کس وینه ورته ورکرل سی ده دی پر ارسی خواستو که هیچ کم تغییر نرازه همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطه یي چې ځینې کچیر په ځوانۍ کې اولادونه لا پیدا کړي هغه نسبت و هغو ته چې د عمر په ډېروالي کې رامنځته کوي په مثال چې عمر یې ډېر سي چې کله ماشومان یې رامنځته سي تر هغو به چې اوسي ډېر مثال د ذهن د لحاظه یا موفقه به واوسي نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده ځکه چې د ارثي خواصو لېږد چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هیڅ ربط نه لري کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي هغه که چېرې د عمر په کم کې اوسي که ډېر کې اوسي هغه خاصیتونه به لېږدول کېږي و ځینې ناروغانې دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډېر کشره واوسي هغه وخت کې یعنې د دوی د رحم چې دی کوچنی لګن خسره کوچنی هډوکی مثال په کوچنیوالي کې دا د خپل کوچنیانی چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا سي مایوبه پیدا سي که چیرې په عملیات سره پیدا سي هغه ماشوم به د نورو ماشومانو سره هیڅ توپیر ونه ولري هینې روغ سالم ماشوم به واوسي یعنی دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی سي، یعنی د محیط تاثیرات دي. همدارنګه د عمر ډیروالي کې ډېری کوچنیان چې نیمګړي واوسي یا ځینې مشکلات ولري، هغه د عمر په ډیروالي مربوط دي. چې یعنی نوموړی مور چې د هغه عمر یې ډېر دی، په هغې کې مثال د هغه کم هورمونونه چې ترشو کوي، هغه کم د هورمونو د کمښت رامنځته شوی دی. همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې ډیر قوي نه یي، چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري. همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی سي، لکه د مورفین خوړل دي، دغه دي تیلونین دي، الکوهول دي، هیرونین دي. همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کوي، د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپل دا ښځه چې د شندوال سره مخامخ کیږي، د عصبي اختلاطات سره مخامخ کیږي، چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل دا کم خصوصیت چې دی، دغه اختلاطات په ماشومانو کې هم رامنځته کیږي. یعنی ماشوم چې دی هغه کېدای شي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي. ورپسې راځو هیتروزایګوس او هوموزایګوس پیژنو، که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل. چې هیتروزایګوس چې دی، که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري، چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټول خاصیتونه چې هغه خالص اوسي، یعنی که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنی ای اوسي، په هغه کې دا دې ته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو، یعنې دوی چې دي یو د بل سره ورته دي صفتونه. او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي، هغه د هیتروزایګوس په نامه سره، یعنې غیر خالص چې اوسي، هغه به د چې په نامه سره یادیږي، د هیتروزایګوس، چې د دوی دا کم جینوټایپ چې دی هغه د دوهرګه په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول. کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی، او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی. چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري، عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي، تار ته ورته جوړښتونه دي، چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي، دغه تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي، چې په کروموزوم باندې بدلیږي. چې د دې هر بازو ته د دغه بازوګان چې رامنځته کیږي، هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي. چې دغه دواړه بازوګان چې دي، د یو نقطه کې یو د بسره وصل کیږي، دغه نقطه به د سنترومیر په نامه سره یادیږي. کروموزومونه چې دي د جسامت، شکل او جوړښت له مثال فرق لري. ټوله ځینې چې دي لنډ، ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسېږي. چې اوس عموما دغه کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي، هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري. کروموزومونه چې دي هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دي. کروموزومونه کې چې دي د دې پر مثال عموما موږ وایي ټوله انسانان چې دي هغه او دغه کوم ژوندي موجودات چې دي، نباتات، حیوانات، د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري. چې په انسانانو کې چې دي د کروموزومونو شمیر چې دي 46 دانې او 30 جوړې دي. چې په مثال موږ وایو په حجره کې دغه کروموزومونو شمیر چې دي د کروموزومونو شمیر چې دي هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي. او هغه حجرې چې کروموزومونه مثال د شپږسلویشت دانې جوړه اوسي، د ډیپلویډ په نامه سره یادیږي، دوه انسر ښودل کیږي. چې جسمي حجرې چې دي هغه ډیپلویډ دي. او کوم چیرې مثال او همدارنګه مشابه که چیرې کروموزومونه سره ورته سي د شکل لروي، هغه د هومولګس کروموزومز په نامه سره یادیږي. او همدارنګه ځینې جنسي د ځینې نه، یعنی کوم جنسي حجرې چې دي هغه به گمیتونه چکل انتقالی، یعنی د مور پلاس چکل گمیتونه انتقالی جو اولادونو ته، هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي، به چې کیږي په ډیپلوید دوه ان سره اوړي، یعنی جوړه کیږي. خو لومړی چې کله دی ګمیټونه استي، کروموزومونه شمیر نیم کیږي، یعنی هپلوید په نامه سره دیږي، یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې، چې وروسته به چې کیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوید اوړي. همدارنګه کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري، دغه جینونه په واسطه خصوصیات لږ ډول کیږي. چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه نه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار اچ فیکټور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زیرمه کیږي چې دغه جینونه چې دی په داسې کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کیږي لريشتوي ورپسې رازو د په وراثت کې د کروموزومونو د رول او ورسته بل موضوع چې غیر مندلي صفاتونه دي مندل چې هغه یوازې دوند ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکښې کې غالب او بل به پکښې کې مغلوب پاتې کیږي مګر وروسته ولیدل سوله چې دا خبره چې وه یوازې دا نه و ځینې داسې ژوندي موجودات کې به ولیدل سوه چې لومړي ځل دپاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم و چې هغه د پتوني ګل چې و سور سپینې لومړي نسل کې چې کله سره تزویج کړل دا دویم نسل چې کله لاسته راوړي ولیدل چې هغه نه سور و او نه هم سپین و کم نسل چې لاسته راغلي هغه ګلابي رنګ درلودی په دې سره د ثابته کړله چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وه یو پر بل باندې دا سور و سپین غالب سوي نه وه چې دې ته د نیمګړي بارزیت ویل کېږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کېږي یا هم نیم منځنی بارزیت ویل کېږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویلی سو یعنی د چکم اف یو نسل سره وړي وو هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړه اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کوي په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته سو یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص دوه دانې چې ګلابي وه هغه مطلب جینوټایپ چې و نه خالص وو یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي وه او یو یې چې و سپین رنګ پکښې کې رالی چې هغه چې و خالص وو یعنی د دوی کم تناسب چې داسې و نسبت هم یو پر څلور ګلونه چې و سپین وه یو پر څلور یې سره وه او دوه پر څلور چې وه هغه ګلابي رنګ درلودی چې په دې سره دا ثابت سوه چې کله چې مثال نسلونه رامنځته کېږي په هغه کې کیدای سي مثال سپین تو دغه د سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکاره کړي ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی ورپسې رازو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد الیلونه وایو الیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو الیلونه راغلي اوسي چې دغه الیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي چې ښه مثال یې موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی مګر په دې کې درې دانې الیلونه چې ای بی او ده هغه څه کېږي انتقالېږي چې دا څه دی د مرکب یا هم متعدد الیلونه په نامه سره دیږي ورپسې رازو د جنس تعینېدل وایو لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو په حجرو مثال د کروموزومونو شمېر چې دی ډپلوېټ دی شپږ څلوېښت عدد دی او درویشت جوړې دی چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادېږي یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده یعنې په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کېږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کېږي چې دا څه دی فرق کوي په ښځینه کې چې دوی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دوی ایکس وای راځي له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکونکي چې دی هغه نارینه دي یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای چې په دې سره کچیر ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کیږي او کچیر وای سره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کیږي چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس تعینېدل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی یعنی نارینه چې دی هغه هوموزایګوټ دی یعنی دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیټونه چې دی هغه یو شان دي مګر ښځینه چې دی هغه هتروزایګوټ دی یعنی دا کوم ګمیټونه چې دی هغه څه لري فرق لري چې یعنی ښځه یې د جنس ټاکونکې ورپسې دا وایي چې موږ کوم موضوعات چې وویل د ټوله د جنس تعینېدل و الیلونه و کروموزومونه و کروموزوم زور په جوړښت کې څونه اغېز لري یعنې دا کوم ارثي خواص چې انتقالېږي دا ټوله په ډي این ای جین او کروموزوم پورې اړه لري چې دوی خپل په منځ کې څه دی موږ اړیکه وویل چې خپله کروموزوم د ډي این ای څخه ترکیب شوی دی چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دي د ډي این ای تارونه وجود لري چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان ا څخه ترکیب شوی د ډي ان ا او نور ساده پروتینونه د لارې چې کله سره یو ځای شي ورڅخه څه جوړیږي کروموزوم جوړیږي چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یي چې دغه جینونه د ارثي خواص انتقال کوي دونکو واحدونه دي دا زموږ استاذ ده نن ورځې په موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شی دی؟ دویمه پوښتنه ده، نیمګړې بارزیت واضح کړئ. او اخرنۍ پوښتنه ده، د جینز تعین کېدل څه ډول صورت نیسي؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه